ګڼل کیږي. ناسا غواړي د ارتمیس پروګرام په وسیله په 2015 یا 2016 کې سپوږمۍ ته بیا ستورمزلي واستوي. د ستورمزلو لپاره د ځانګړو جامو جوړېدا د ارتمیس له پروګرام سره مرسته کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دی. ورزو لاندو خبرو ته پاکستان وی تر 25000 ډیر افغانان د اکتوبر له لومړۍ نیټې تر پرون پورې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوې دي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداري ورکړې چې 1,000,000 اوڅ باندې ولکه هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ونوځي په زوره به راوباسي. د پاکستان د دې پریکړې په تړاو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام نفی په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبدالرحمن نظامانی غوښتي چې په خپله دغه پریکړه بیا کتنه وکړي او وعده خلی. ټاکل شوی د ازبکستان یو پلاوی د قوشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې د هیات به د راتلونکو دوو میاشتو په ترڅ کې کابل ته لاړ شي. اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زده کوونکو په ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په یوه ځانګړې الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. شریف چې درې ځله صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له څلور کلنې جلا وطنې وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د مصر د سرې میاشتې چارواکو او یوې امنیتي سرچینې فرانس پریس اژانس ته ویلي له مصر څخه د رفا سرحدي دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستې لارې نن داخله شوې. رویټرز آژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړی چې په غزه کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,651 نور ټپیان دي. په دې منځ کې 1,655 ماشومان دي او 906 مېرمنې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلې ده.
دغه عمان چې دی په دشت کې شنه کېږي غرونو کې بیا دوی خلک دلته راوي وچ کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بلاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
پخوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوا نه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرو دو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرامه ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سه کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرامه ډیره خیښه نیول سوې چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیښې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فراه ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره سوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې 6 کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 102 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فراه ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد سي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دست کې شنه کېږي غرونو کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د ده سنګه بیا ایف باسي، د ایف سنګه بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې دوی 6 کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس 1 کارخانې ویجاړې کړي دي. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې پخوا یې د عمان کاروبار کوه، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دښتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مرغان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بېوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500 یا 160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار عواید نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو یې. ډېره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کېږي. نه پوهیږو چې څه شی ځین جوړیږي. دلته یې موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکي راځي او زموږ څخه یې رانیسي.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوالو بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې سوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو 6 کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کېږي چې د 1,400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول سوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2016 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربتو په مرسته جوړه سوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلني راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغېزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوې د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کې نشه یې پریښي وای، هغه وخت چې د پوهنتون محصل و کڅه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځل یې وڅکوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې. نو اوس چې دی 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له 1 کال راهیسې نشه پریښې ده. دوی وی کله چې دوی پخوانه شکوله د نشي موادو ډول او کیفیت ته نه کتل، ځکه هم د خمار او هم د نشي په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې و از ما ډیره خکولی حافظه و، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بېګا لره رویږي.
مخکې به چې متود نه ومه هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شومه لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دېرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه به نه وه، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغېز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشهیي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی توکی کله چې یو فرد هغه نه یادی دود شکل او یا تزریقی شکل لغه نه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدی اغیز لري. بدی اغیز په عصبي سیستم باندې دادی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 15 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرېښودو 2 وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه د فرق لري، مثلا یو کال 2 پورې دی فرق د څه کله چې د وظیفې ته ځي، کومه استراب یا کوم افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه ای، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، دغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته هم تدین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار د 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چیرن خیی چی جگلی ده نور و زیانون و ترسنگ ده اتیاد لامیل هم گرزی، او ده جگلو پا بهیر کی دیرای حق زبانان پا نشو اخته کیی چی لکورنی یا خپلوانو چخلی ری ده جگلی پا لمری کرخه کیوی. دا چی نظامیان ولی نشو تا مخه کیوی، ده جگلی پا لمری کرخه کی معمولان کم دول نشه مواد کاریگی، څنګ کې د لاسي چې د افغانستان غونډې نارامه او جګړه څپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډېره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډېرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کېږي. خپله د نورو انسانانو د وژنو لامل کېږي، د وینې د بهېدلو لامل کېږي، او خپله د وژل کېدلو ټپي کېدلو او اسارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. دوی چې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هره بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولی نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډیری پخوا هغه کسان چې جګړې ته لیږل کېدل هغوی ته د ښه جنګ کولو په خاطر د ډیری انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بېخوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي، تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سخت شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پرېښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري او ژوند کوي تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرښو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي، او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړ شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اخشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې و زموږ یو همسایه وه د هغه هلک ما ته وویل نن شپه او چیرې ځو زه پخوا دا واده د سایلو ته به ډېر تلمه بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته ما پي ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه یا لوګای لوګای دا ډیوال بیا ما ته وویل که وهه څه مشکل نه لري بیا مې ووهل هغه نالیسته رو 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 شاپ مې ورته کېده تر دې غځې پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل قسل اغېزې وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکره اعصاب راته خراب کړو کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې راکړی نه وای د دې ټول عمل د همدا مخده نشې کې مې غلا کول مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وی هغه باندې به نه کېده دا مواد مخدر کې دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي همدا د خلک کورو ته به ځان مې اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به وم همدا کار وکړم یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته چی رانه کړو نور د کور نه مې شیان اخیستی وو بس کور نه مې پاپه فراری وم خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو مې یو دوه بسکره وویست هغه بسکلان 5000 6000 قیمتې وو ما نه سړی په 500 روپۍ واخیست دا خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د اخراته مو پام نه یي بس په خپل حالات کې نه وو نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دې دی او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده مشر وروره ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور دې چې ته پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي
پلار په مړي کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه یم خامخا مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه مې ټوله واخلم
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکډه سوی وي خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د کور ور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوایه دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې ناسته یم زه څه پیژنم
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافرم کور چا فکرې ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دې خدای خوار کړي زمون کور ډېر بد سړي ته ورکړی دی
څنګه بد سړي ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیه، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال خیر جوړ په خیر؟
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کینه.
سمه ده، دا کینم.
حاجی صاحب څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاد د خادی لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی، کرایه والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو به زه ستاسو وکم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدی لري.
واوروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدی لا څنګه یې. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی. حاجي صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد یې راسره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، خم مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واه وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا، قسمه ده زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
خبره که دادی درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
ورور که ته مې ونه پیژندلې، خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.